لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه، او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو خپرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیمه ییزې سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا د چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه، د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کت کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې ډزې وشوې. ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزئیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلي، خو هغو خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2014 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده، خو بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډول شوی دی. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي یې درلودل. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایان کوربت او ویلیام مکنټی نومیږي، او د خوشي کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کې ترلاسه کړي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج ګلیزمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي، نو پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. هغه د چین پر ولسمشر شي جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ټرمپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی ټرمپ همدارز وویل چې د دې ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ټرمپ پر مخکینۍ ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول. د ترکیې په یو هوټل کې د اور پیښې له کبله د مړو شمېر 6 تنو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارتل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو. ګراند کارتل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمه د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلي دي چې د 150 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یوه وضعیت نازک دی، او 12 تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې اور پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وایي چې د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو د جام د لوبو د کوربه هیواد پاکستان نوم به د هند کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د آی سی سی له پلان سره سم د اتلانو د جام په لوبو کې د ګډونوالو ټولو لوبډلو پر کمیسونو باید د پاکستان نوم ولیکل شي، خو دا پریکړه د هند ملي لوبډلې نه ده منلې. په لومړي سر کې ټاکل شوې وه چې یوازې پاکستان د اتلانو د جام کوربتوب وکړي، خو د هند د مخالفت له کبله د کرکټ نړیواله شورا اړه شوه چې د دې سیالیو په قربانو کې متحده عربي امارات هم ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته وتل، د پاکستان لوبډله به هم اماراتو ته ځي. د چمپیونز ټرافي لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ تر 9 پورې به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 28مه له جنوبي افریقا او دوهمه د فبروري په 26مه له انګلند سره وي. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام له سهار د سهار او بهې د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو په 12.25 مترو اورېدای شي. قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن له لیکوالې فتانه ژوند سره د ازادۍ رادیو مفصله مرکه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی، لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی، لسم کسته داسې ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکر روغي، ښه خلک، ځیرک خلک، صادق خلک، وفاداره خلک، تر څو مونږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز په مونږ باندې کینی.
که چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستي وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ سوایم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسی په خوی بد یا غوسی. تجربه ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګري او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کیدلی شي چې له سم او نیک عمل وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ سوایم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي، دی نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات یې راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړئ؟ څه وکړل؟
شکر د خدای د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر وه، خو چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې هلکان ول چې ډېرې دا شان څه مالول او مونږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والکه دغه خلک سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي. ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناسه مونږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا پې استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پې نه پوهېږي، والې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، په عامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. دا غي نه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې تبار لمن زوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې. دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانغې نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسیږي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کیږي. نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې هم کیږي چې ملګري که هغه هلکان ځانته هلکان ملګري ولري، یا نجونې ځانته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کیږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه. درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بېخوبي وکړلې، مالي تاوانونه یې خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض ته هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي. مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کیږي. ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کیږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول عادي هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسي. داسې ملګری ستاسو ده چې مثلا کله ته په کار وسې، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسي، په رښتینولي وسي. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې مې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان سره چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځ کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا ووایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسي، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتمان باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکال دي غو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی غوته لیار پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کارته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګري سره له خپل خوړلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري نجونې، خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه بند دي او د درس مصروفیتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې لکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کار لري په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي، د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډېر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کا، یعنی خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتمن یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ که خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید نجلکۍ ته چې د نجلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د دی درس دی پاره دی خدای نخصه دی بکن بلیل یاری دی پاره دی که اخه دی پا اخلاق و بانده سمر آقا در ورسه بلگیری وکا او مثلا لکه خپل درد و غم ورسه وی او که چیر تا خدای نخصه خدای نخصه اغای و دی دست یا غصه بی بلیاری سا بلیاری بی مثلا دا اغا ففکر که نور نور اغای کارو نبیل دو خونه خدا چی دال داری و حالای وکا زا کچی دا اغاسی کارم نکا خدا ورسه بدنامی گیزه کچی یا اگا با ما میشینی ما شوی اگا با دیگ میشینی سیاشه
دی جان پاکل را تو آیا دی مکتب دی دوری ملگری دی دی پانتون دی دوری دی او سموسر رفت آمد لری پاری که که یستی کنه
بله ها دی ما خو ملگری اشتاری واقعا نم یعنی دی ما یو دوی دره خود دیری نیجده ملگری و یو ملگری می دی ما نه تقریبا مغا دی مکتب دی دوری نترس پوری ورا کنه خو چی دیر ارسا نیجده و نو داغا کمه چی اشتاری واقعا نم زترس پوری ورسا خی داغا وسانا یالاتو که دست دیر نیجده رفت آمد نرسا دیرو خو آقا سلام و پخته نرسا دیرو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو پوهنی یو لیکنه لوستله نو په هغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خویونو استاد عادتونو استاد ځینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکي هم دي منه یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولري ستا مانیټور ترسره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ سوی هستی چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی دی په ځای چې فکر دی سره آرامه سي پام دی سره غلط سي جنجالونه جوړ کړی دي د کوم چا سره مخ سوی هستی
بالکل انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي کله چې په خپل منځو کې ډې باورونه یو بل سره کړی د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي او بیا هغه خبرې چې پرس کړه تا د خپل سره شیک سوی یا هغه تکه چې تا دې درکړي هغه عامه کې هغه نورو ته ورسې بیا د ملګری یو بل ته ډیر ورسی
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي دا څومره غلط کار ده
بالکل ډیر زیات غلط کار دی او دلته ډیر عام دی دوی یو بل ته دوکې سره ورکې تا خبرې چې کړې وي هغه ژوند چې یو بل ته ورکړې وغو سره شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسی سهلوي زړه نسی ښه کولای نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسی پوره کولای
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیا شوی دس ملگرهی چه دیگه خوی سم نوی اغا کردار اعمال سم نوی چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد زان سر بیایی
بلکل اوسی خوی با دو غوسی زموش ساسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه دا سیدی زموش بر خلیق زنی سازی جی او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري څه همدرد وي خواخوږی وي یوازې نصیحت کوونکی نه وي په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکی هم وي ښه خواخوږی درلودونکی هم وي نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې ویره سره تاثیر پر موږ لویږي
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي دوی ته به تاسو څه وایي
موږ یو پلان نه لرو یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک سره ملګری کیږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کړو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ور سره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ده. سیدی ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی نسم کسی ته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چې ستا ناست و ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینې مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحالان موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او داسې نه چې ته مثلا یو ورته زنګ ووهې او مسج وکړي چې وروره زه زما ستا ونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې موږ اوس ما ورته عقه چې سوله نو زه نه غږېږو. د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي، او بالاخره
فرضو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسله پرې خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی، والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډېر ښه ملګري
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ
خیر سی ډېر مننه
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلما ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د ژوند په اکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو ژوند به وکړو دا راته وایي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایي
مننه ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي دغه نه وروسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پیل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لږ نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلا ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپل زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې که څه هم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سې تېر کال د ښځو د طبي بخښونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخښونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بدبختانه سې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې
ولې زموږ ډېر ناامید کړو ځکه چې هغه وخت کې لا زه دومره نه وم نا امید، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره نا امیده شوم، ډېره نا امیده شوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. مگر هغه شپه باندې زموږ امتحان وسي، امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې. خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنها نه وم، زما خور هم ورسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس ګوپ کې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا ولو، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوسه ورځې ډاکتر ووزېږ. اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلې و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی، بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکنې کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه ادبیاتو سره زیاته غوونو، بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ سي، کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو سه کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې وسې. موږ کولی سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي، دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا د موږ د غږ د اوچتولو ما د غږ د اوچتولو وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي. په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کله کوي؟
بالکل مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه وسیزه زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه ما ځوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم، بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي، او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي، او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی تک کپم دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی وی انجلی په او یا هم دی وی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې د اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګټ کوي، دا ته یو انجلی و دی وی خزي پر پرمختګ څومره غیزه درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي.
دا کوم چې شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزې دي، دا د بې ښځې دي او نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس وکړي دا یو افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمختم ویلې چې زه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په هکله کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې د ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم، چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مشران مشران چې کوم لوستونکو ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې، له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي، موږ ته به اکثره مجلو ته اول ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو د غټو غټو لیکوالانو چې کوم ولو لکه وطن سطح بودی و دکنی با انتخاب سنو دشازو بیچارگن و زکت یو پشازو که انگیزن اولی سی بل دی آم و فازو لکنی بی کمسنجون اولی اول لیکنی بی نخبر اولی زکت سیغا با انگیزن او پشازو که اوی بخبر لیکوالی با وی بشاری و در محدود سطح لونو آرکی که بی انتخاب دل دی مجلو لپار آغا نه انتخاب دل دا وزیست و سما دفاق دل دا لونو تاس آسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن دل دل و دی وزیست تنزول ما گفت از خبال دی شازو لپار ایو مجلو را باسن سی شازی خبال دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غون دی سی غویتا یو گارد ورکو سی مروسم شازی کوله سوسی یو څوک با موږ باید نو می دنس بو هی چاله کی موږ باید وښو سی دا سی وضعیت وو ما په دې وضعیت کې هم ژوند کاو نو بس دا به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید نه دی لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پریږدو سی یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سی دا سی وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو دغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته را وایستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته را وایستل بیا د ښځو لپاره او سی اوس په دې شاد زه خوشبختان انجینر ته زیات خوشالم دی زه خپل هم شرکت د انجینر خوشالي وینم او که هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونز من دی بیا هم دی وهيله یو کولای را کول کیږي ان دی هغه دی کنه اوس خبروم یعنی موږ اوس انجینر اوس خپل شاد یو مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکې چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره پلان هم نه درلوده ځکه سي زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپروو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپروو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې دښکوو انتخابوو یې ډیزاینوو یې بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروو نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده هغه ځان نه ښیي ځکه سي نه غواړي خپل هویت یې څرګند سي دا دو کسان یو بیا یو بل کسان در اثر شغاز ما سر زیاتر وقت شخصی ما سر کمک زیات کوي خو اصلا دو کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ډاکټر خپلی مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لا راته ووایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه هکله که لنډ راته ووایې.
ژوند خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک وکنم یو زندانی زوانده که مجرد.
فتانه جانی که دخبرانی پا پایی که خپل یو خیسته شیر مونگ تا وز مونگا قدر منو آوریدون کو تا پا خپل خکولی غاگم دیکلوما که نو مونگ با پا هم دغ سر خبرانه پایی تا ورسو مننه لده چی مونگ سرم خبرانه که گردون وکر و قدر منو آوریدون کو هم مننه چی دخبرانه تر پایی علا مونگ سر اول.
ډېر مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوی، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانی دل رو با هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ترد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوہ